السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سهار ډېره برخه نیمه نړۍ او دغه راز د ازادۍ میلمه پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سهار خبرونو ته. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد یو وار بیا وویل چې بهرنۍ بی پیلوټ الوتکې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کوي. مجاهد دا خبره پرون وروسته ردی وکړه چې پوړمش په بدخشان کې ځایي چارواکو ویل چې دغه ولایت په فضا کې بی پیلوټ الوتکې لیدلې ده. تر دې مخکې په نیمروز، کندهار، پنچیر، تخار او کندوز کې هم د بی پیلوټ الوتکو د لیدل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو ویان د افغانستان په فضا کې د بهرنیو بی پیلوټ الوتکو د غزمی په غبرګون کې ویل چې دا د نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه ده چې باید پای ته ورسول شي. د جمعې په ورځ په کندهار کې او تر هغې یوه ورځ مخکې په نیمروز کې د بی پیلوټ الوتکو له لیدل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت لخوا ویل شوي وو چې امریکا د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کوي. د افغانستان لپاره د اندونیزیا سفیر آر سوریا ساپاتو روایي هیواد یې افغانستان ته د ماشومانو د ګزن یا پولیو یو میلیون ډوزه واکسین ورکوي. ښاغلي سوریا ساپوتورا په کابل کې یوې غونډې ته چې د طالبان تر کنټرول لاندې د امریکا وزارت لخوا جوړه شوې وه په وینا کې دا څرګندونې وکړې او ویل دوی د افغانستان په نورو برخو کې هم همکاري ته تیار دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس په کې له منځه نه دی تللی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په افغانستان کې په ماینونو او چاودیدونکو وسایلو د ماشومانو پر وژل کېدو ژوره خواشیني ښکاره کوي. یونیسف پرون پر خپل ایکس پاڼې او په خپل ټویټر په افغانستان کې د چاودیدونکو وسایلو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او د ټپیانو د ژر تر ژره ښه کېدو هیله یې وکړه. په غزنی او هرات کې وړم ورځ په دوو چاودنو کې یولس ماشومان ووژل شول او پنځه نور ژوبل شول. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. ایرانی چارواکي وایي د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د اسرایلي پوځیانو په پرونی برید کې دوه ایرانی جنرالان او پنځه افسران وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې برید کې د محمد رضا زاهدي په نوم د سپاهي پاسداران انقلاب یو جنرال او د هغه مرستیال جنرال محمد هادي حاجی رحیمی وژل شوي دي. په برید کې د ایران د کنسولګرۍ ودانۍ هم نړیدلې. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د بریدونو په اړه په اسانه تفسیر نه کوي د دغه پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړي. د سوریې د بشري حقونو یوه ډله چې له برتانیا څخه فعالیتونه کوي ویلي چې د تېرې ورځې په دغه برید کې دوه سوریایي وګړي هم وژل شوي او د کنسلګرۍ دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. په سوریا کې د ایران سفیر حسین اکبری اسرائیل ته په همدې کچه د لا جدي غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. په پاکستان کې د استیناف یوې محکمې د فساد په یوه قضیه کې د پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي د 14 کلن قید سزا ځنډولې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې د محکمې لپاره نوې پریکړه سره سره به خان او د هغه میرمن په نورو قضیو کې د لاسلرلو له کبله په زندان کې پاتې کیږي. د عمران خان لپاره چې د 2022 کال کې پارلمان د باور رایه ترې واخیسته د محکمې پرونۍ پریکړه چې له 14 کلن حبس څخه یې وژغوري یوه بریا بلل کیږي. خان او میرمن یې تورن دي چې د صدارت پر مهال د ترلاسه کړو ډالیو په اړه حساب کتاب نه دی ورکړی او ځینې قیمتي ډالۍ پلورلي. هغوی بیا دغه تورن رد کړي او سیاسي یې بللی دي. او په غزه کې د اسرایلي پوځیانو هوایي برید دی او خیریه بنسټ لږ تر لږه 15 کارکوونکي چې بهرنیان هم پکې دي وژلې دي. رویټرز خبري اژانس پرون دوشنبه ناوخته د غزې د امر روغتیا وزارت په حواله دغه خبر ورکړی دی. د غزې په مرکزي برخه دیر البلاح کې د دغه برید په پایله کې د نړۍ د مرکزي پخلنځي په نوم موسسې یو بریتانوي، یو پولندی او یو استرالیایي کارکونکي وژل شوی دی. رویټرز اژانس څلورم وژل شوی کس فلسطینی یاد کړی خو د پنځم کس د هویت په اړه څه نه دی ویل شوي، خو راپورونه کې راغلي چې د دغه موسسې موټر چلوونکی و. اسرائیلي پوځ ویلي چې د دغه غمدړلې پیښې په اړه پلټنې کوي.
سره بنیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره درنو دوستانو سلامونه میومنی د انجلی د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟
چې لوړ ولور د هغې سبب ګرځي، زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډېرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي.
دل ول ولوار لامل دینجلی په ژوند کې کوم کړهونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې لور باندې د ولوار په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
درمنه دوستانو، په افغانستان کې ولوار هغه پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. ولوار د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ ولوار بیا بیل غوړي او دا ولوار بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. ولوار د مهر خلاف خپل نجلۍ ته نه ورکول کیږي. د ولوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د ولوار د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولوار اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولوار اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولوار اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولوار په بدل کې واده شوې. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود له مخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کېږدي.
فامیلم 5 لک تویا نازمه گرفته.
کورنۍ مې 15 لک ولوار را باندې اخیستی دی. میړه مې دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلی چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هره ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډېر ولوار اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولوار په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو دا د واده لوړ مصارف په تیره بیا ولوار د زوم په مارک هم تمامي کی. نوموړی نور بدې پایلې هم راته وایي.
لغو مشکلات څخه د عمر زیاتېدل دي. تقریبا یو ځوان افغانستان کې په 18 کلنۍ یا 23 کلنۍ کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي، البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا همدغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار درنه وغواړي. دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دی کې کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بلاخره د عمر 23 یا 24 کلونو پورې رسیږي، چې زموږ د سترګو لیدلې حال دی په ټولنه کې، متاسفانه ویلی شو. نو بیا دی کله په 20 کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت وباسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، رانو ډېر وخت غواړي چې وخت به تیر وي، او بل هغه انرژي چې کومه دغه هم دی متاسفانه له لاس ورکوي، او بیا د دې توانۍ نه لري چې دا پراتونکي خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي، ګڼ شمېر غټ او وړ جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی او وړ جرمونه رامنځته کیږي، او ځکه چې ځوانان چې کوژده کړي ده هغه ولور د پوره کولو توانۍ نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف د قانون، خلاف د اسلام، خلاف د عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنی نظم هم له منځه لاړ شي، او دا چې دوی هم ژوند له ډېرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی. ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي، او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي نو دوی لواد څه هم تیریږي او بل لا چې هغه انجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بې وسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډېر رنځ وړي او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډېرو ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو او دغه ځوان کهول دی چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پېښې شاهدان یو موږ اوس هم ګورو اکثره هیوادونو کې زموږ ډېری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دغې ستونزې له امله چې دلته کار نشته روزګار نشته وادونه په دې ډول دي کوژدې کول سخت دي البته نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي یا هم تاسو وګورئ زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډېرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي حتی دوی وژل کیږي نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې دا زما په نظر ډېره لویه بدبختي ده چې ډېره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د عصمت الله په خبره په ډېرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. عصمت الله زیاتوي
په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې تر ډېره حده په کندهار په غزنی په خوست او دې ولایتونو کې البته تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور راکم کړي تر ډېره حده دوی بریالي وو خو وروسته او څه موده وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لک افغانیو ته ولور رسېده حتی ولور ډالري شو یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډېره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډېر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډېر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلۍ خپل حق دی دا باید ورکړل شي خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند یې تباه کړی دی.
مهر د انجلۍ حق ده چې هغه د هلک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پرېښودل سوی د هغه کس د ناکې په اختیار کې ده. هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کېږي او هغه مهر د انجلۍ شرعي حق ده چې انجلۍ ته باید په لاس کې ورکړی سي او انجلۍ یې واخلي ځان ته خپل ضرورتونه پې پوره کړي بېرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلۍ دا پوره حق لري یا کوچنی کار پې شروع کوي ساتي هغه د انجلۍ حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي تره یې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده او دا یو بد رواج ده. دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري او انجلۍ ته دام یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې تا چې شیرا وړل سل خبرې پکې راځي چې د انجلۍ ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخ کیږي او دلته د انجلۍ ژوند تباه کیږي او پیسې باخستې یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوریږي بنجلۍ.
د میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي کله چې لور ودوي تر خپل توانه دې له ځان نه مصرف وکړي نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولور واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پې اخلي یو څوک لواسې که څه کومک یا مرسته کوي هغه دې مور سره وکړي. د پلار کور یې د انجلۍ بیا هلته معق لري نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرامه وي طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرامه وي. خواست او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه د هرې کورنۍ نه د ما خواست او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم مه کوئ ډېرې پیسې مه اخلئ د نجلۍ ځوان مه تباه کوئ د هلک واسطه مو ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي نو په دغه شرایطو کې چې د موږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ژوند تیریږي په نیمایي لارو کې وژل کیږي کړیږي دغه مجبوریتونه دي. راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډېر والوار ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي. حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
نجلۍ د دې لپاره نه وادېږي چې په هغې باندې ډېرې پیسې ورکړي، د هغې به ارزښت ډېری. د انسان ارزښت داسې متا په دنیا کې نه پیدا کېږي چې د نجلۍ یا د یو انسان ارزښت پوره کړي، یا د انسان د ژوند ارزښت ولري. نو راځئ چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکړو، هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکړو. د نجلۍ اخلاق ته باید ارزښت ورکړو، د نجلۍ هغه کار ته، د نجلۍ نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې نجلۍ ډېرې پیسې پتللی دي باید ښه یې وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه بد فرهنګ باید له خلکو نه راټول سي. دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده، دغه باید په یوه ښه انګیزه باندې بدله سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیمه ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولوار اخستل لزوم او ناوی سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په مانځ کې د ولوار د اخستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړه مې سو هغلته غټه شوې یم، او هغلته البته د افغانستان له بېلابېل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوه، یو د بل په درمسایګۍ کې و. ټولو سره زما روابط درلود. البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و. ټولو قلین د لور په سر باندې یا ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقعا یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې. خو دا داسې نه ده چې له اوس نه رواج سوی ده، له همغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله به چې یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته، نو د هغې مرکې لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به یې دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که موږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا داسې نه ده چې له اوس نه ده رایج شوي او رواج شوي، له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و، قلین هم کم و. یعنی د نن په پرتله داسې نن د خلکو درآمد زیات ده، نو قلین هم د یوې جلۍ لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي، ورکول کیږي. بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي دا رقم خبرې، بیا د هغو سویه څه لږ زره لوړه ده. د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یوه انسان په صفت، د یوه مسلمانه مېرمنه په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفداره نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی ده. انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی، نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده. که موږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او کله انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده. ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي. ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري چې دا قیمت واچوي، یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې تله وطنو فرار شوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کیږي. نو څنګه چې خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه چې د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مه هیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره همدغه رقم مصرف به کوي او هم دغه رقم هغوی ونازوي. نه ده چې بوج واخلي د هلک په سر یې وچي او ووایي چې زه تا ته خپل لور درکوم. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو، بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده، له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني، تانې ورته ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یا تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي، قالین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قالین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه. خو له پس منظر نه خبر نه دي څه واقع به څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې دی چې باید زیات قالین واخیستل سي. او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي، خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل شوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو، همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو. د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونه نیسي؟
بېل شکه ډیری وخت داسې یو خبره سوې ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي. خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره با ارزشه دي، دومره با ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپل لور طرف مقابل ته څه ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه ذهن د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یو ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه یې په دې بعد پریکړه کې کنه. خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسي نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي. خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده، کورنۍ فقط د جلی کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپله لور قربانی کړې ده، طرف مقابل ته یې ورکړې ده، او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي. خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟ نو ښه به دا وي چې پلارونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق چې مثلا یوه مېرمنې لري، لکه یو نارینه یې څه لري په خپل ژوند کې، څنګه یوه مېرمن انتخابوي، یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي، یوې پېغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي. یعنی طرف مقابل که ورته راځي، حداقل یو نظر ترې واخیستل شي، زه یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه تا دغه سړي ته ورکړم. بې له دې موضوعاتو نه دوی پرېکړه کوي، تصمیم نیسي، او بالاخره د یوې جلۍ ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي. بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل یې کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي؟ او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی وو؟
دقیقا شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. کورنیو ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلې مې دي تاسو نه باید مثلا په حلق باندې تیری وکړي، یعنی د قالین په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړي حلق د دې لودې نسي وتی او بالاخره مجبوریږي چې مثلا کور پرېږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قالین یا د ولور پوره کی. یعنی زه شخصا ما خپل کلس نامزاد و ما لارم قلین نه اخیسته. ما د مېرمنو لپاره طلا ډیره به ارزش شایده، خو ما په خوان باندې مې طلا نه ده اخیسته. که زه پوهېدم زما د خوان هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سیب د طلا واخلي، خو مونږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولی، کور مو جوړوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی ترڅو وکولی سو په راتلونکي که حداقل یو سم کور، یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو مونږ دواړو مشترکه مثلا کار کوه او مشترکه مصرفولی، کله مو واده هم وکه او دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولی. دا مو نه ویلی سو مثلا دا پیسې ستا دي، دا پیسې زما دي، ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې، دا پیسې باید زه ورکوم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي، قلیل باندې زیات په فشاري ونه لري. په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي، هغه دوستي خرابیږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي. کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څه په ضد کې مثلا هلک دغه قلیل پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره، خو جلۍ سره یوه شپه د هغه خپل ضد لپاره کړې ده، او بیا یې هېڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره اړتیت ورنکړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي، مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډه ښیې، زه په ښار کې ژوند کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و، د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قلینو په دې شیانو راغله، ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوئ او داسې نورو ته مثلا ځان وښیې او داسې نوم وباسئ چې فلاني لور باندې دومره قلین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره او نه ته څه وایې که چیرې مونږ دا پیسې وانخلو بیا زمونږ لور هغلته بې قدره کیږ مل وله په ما خو مور پلار مې پیسې نه دي اخیستې، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم. خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ سه ولا زمونږ لور بې قدره کیږ که چیرې قلیل وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي. نو په ما یې هم نه ده اخیستی، نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی داسې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنۍ پلار یا کورنۍ د جنۍ له هلک له طرف نه غواړي، او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنۍ حق ده. د ولور کوم نننۍ رسم و رواج چې ده دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې ده او اسلامي شریعت سره اړخ نه لګي. چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا همداسې نورستانیان دي، او یا پشهیی او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي، دو ټولو نس باندې څه ناڅه ولورونه سته. خدا رسم غلط رسم ده، یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګي، له بلې خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده ناوړه دود ولور ده.
چې د ولور د دود د مخنیوي په هکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنو دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولور اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پیل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټس اپ په دې شمیره لمک سره اړیکه ونیسی. د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 40 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ ملما
د ازادۍ ملما پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروګرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د دې په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکي خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبريالانو دی چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو ننداري ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپرېږي. ذبیح الله غازی د ازادي ملما پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیر مننه سالی صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اګست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار شایع دیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او هر څه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دی پسې وطن یادیږي. زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هماغه ساحه کې مو کوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کوه، او مال ته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پر کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپل مور مې ډېره یادېږي چې هر شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د شه یادېږي، او هم وطن یادېږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، او بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول، د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسېږم. مثلا د 8-9 ورځې مخکې په واتس اپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته 2 شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې ګزارش کوو. نو هغه ما ته زنګ و، او په واتس اپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په 10 کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډېرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالی می کولای شو، مسائل می راسپړلای شو، نو هغه د لری نه سخت ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د امغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه وي چې زه به د وطن نه لری ما، او زه غواړم چې د امغه خلکو سره بیا په تماس کې شم او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورٹ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وي، لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي نو هغه به دی ویله د چارواکو نه به دې په نظر واخسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلا بیلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدې فرق لري او کنه دوی د چا خبره لټي کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلابیل مسائل. مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي، خو زه بیل کې څنګه راواخستلی شمه، کنه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شمه چې داغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې نامنی ده، نو دا سخته ده. یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا، هغه د خپل نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شمه چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوئ چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش میں جوڑو نو ما د یو سپنگری پلار شروع کو نو ما سره څنګه خبر یالان نه سمات وی چورور دا خو ته چوکاٹ کی نزد رپورٹ خوش دے دری برخی لری کنا چھ پیل دے منز دے پائی دا موتل چھ کز دا قصہ منگا دے چوکاٹون نہ رو نہ باسو نو منگ دا قصے سامی خلق تہ نہ شو خودلے ما تر دیر کوشش کھڑے دے چھ ز خپل گزارشونه دی وی ورکوټ مسلې نه دی وی زاویې نه را پیدا کما او زه چې غټ استونز زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول اغه د پاره د زاویې مندل ما ته ډیر سخت مسله و او کله چې به می زاویه پیدا کړل نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولای شو رپورت کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کوم مسله نه ده مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولې شي او څنګه خیر رسولې شي چې هغه خلک لک تر لګه دې مسلې ته متوجي شي نو ته خلکو ته عمومي مسلې وې هغه دې ته نه متوجي کې وای دا خود ټول افغانستان مسله ده دا خود ټول د دې ولایت مسله ده د ټول نو مونږ چې کله پلو ماتو مونږ خلکو ته معلومات د سلارې نه رسو چې هغه خلک متوجي کو نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پلو نه وتلی دی پولې تر ډیره ماتې شوي دي هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولی ماته یو پولی چې ماته شوی نو مونږ خپل معلومات ډیر په موثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولای شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي
تاسو د خلکو یادونه وکړه کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک نه پیژندل خو خلکو تاسو پیژندلې درناوی درته کاوه خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې خپلې ستونزې در سره شریکولې دغه سی یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس یې در کاوه
سالی صاحب زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم ما به سفرونه کول مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګي موټر ونیسي کنه خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل ما ویل چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی هغه خلک چې په ډیر لري منطقه کې دي هغوی ته لاړ شم او د هغې گزارش واخلم موږ یو وخت هغه ته لاړلو د کونړ یوه دره ده د کونړ په نواباد سره یوه دره ده باډیل ورته وایي باډیل درې ته لاړو موږ گزارش جوړو هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی د انسانانو نه شته دی نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم چې په څیرې نه پیژندلم ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې نو ما سره ځینې مشران خلک هم نو هغوی فکر کوو چې زګنې لکه مشر کس یم لکه د پاخه عمر سړی یم نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځي داسې راشي نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی نو بیا پسته هغې خلکو زما قدر شروع کړو نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده یعنې ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم ولا داسې دي مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم زه اوس هم ډیره مینه لرم پخوا مې ډیره مینه لرله او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي ځکه چې خلک تاله عزت درکوي ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي ته هغه احساس چې زه یې کومه هغه ډیر خوږ دی او دغه احساس ما زبډی رستړو لری منطقو ته لاړلم، خو ما خام کی چې کله راغلم گزارش به مخبور شو او بیا به یو نتیجه ورکړل، بیا به دومره خوشاله وم، دومره به خوشاله وم چې لکه زما د گزارش د وجه نه لک تر لګر یاد وی کورنۍ ژوند بدل شه یا وی سمیته او رښتیا. نو کله چې د باډیل دری گزارش ما وک، نو تقریبا یو نیمه میاشت پس دا غوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمن او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پرېږدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دوی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هغه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمنګ خبریالی چې دا اغا پم دی ډیره خراب شوا چې چا د فساد دلاري، چا د خپلولۍ دلاري، چا د سمت دلاري، او چا د چارواکو سره د داغوی د غړمالۍ دلاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زموږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکوي چې راځئ، دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د راایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي، او هغه پیاده لاړ شي، او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی. تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه گزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي دا ورکوټي ټاپه چې دا ډیره غټه خودلې شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره مونږ مخامخ وو.
خلک خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یوه کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو، او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یو رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوځ د یوه سرتېري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی او دوی پسې خیرات کړی و. دا دا ده دا گزارش ما واورېده، دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ما ته د دې کس نمبر راکړه. ورسره وغږېدلم، ما ورته ویل چې ته ما ته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو. دا قصه راته وکړه وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه وې؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدې په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي کنه. خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې کنه، او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلې، خو کله چې ما ته مواد راشي هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چېرته هلته وایم ما چې څنګه اخیستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته او دا ما سخت ځوروي. زه ډېر کله وایم چې کاش زالته وای کنه، زالته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه دغه قصه ما دغسې 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 راخیستی وای. زه بیا ډېر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه، دا هم یو غټ مشکل دی. نو د ساحې خبریالي لکه زما ډېره مینه چې دا د ساحې د خبریالۍ سره ده، او زه غواړم چې وزم پسې کنه، مسایل ما ته را نشي چې زه هغه تیار شیان جوړ کړم. نو دا 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 رښتیا هم تاسو خپل هم تجربه کړې ده چې دا ډېر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کړې پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوس پړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډېر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډېر په اسانۍ باندې دغه مسله
غلی صاحب. په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې وروستیو کې ټوکېدلې دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نشي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. هلته د منابعو مندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، ته به هر څه د طالبانو حکومت ته خې، که ته چېرته یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي. مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې 168 یوازې د نیونه وې چې لا دوه خبریالان د پرون خوش شول، دوه لا اوس هم په زندان کې دي چې یو کال بند باندې محکوم شوي دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولی شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره د ژورنالیزم د آیندې دپاره، او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ که نه، نو دا هم د خبريالانو د پاره هم د رسنیو د پاره هم د رسنیو د کور د پاره دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه ګزارش وکړي ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي نو دا سخته ده خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالانې بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني یا د دې وطن نه وتښتي ایران دي چې څنګه چلو کې نو دا ډیره سخته ده چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې وروارتي نو دا د ژورنالیزم دپاره او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی دا څه وضعیت روان دی
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرف خبریالی وکی
سالی صاحب دا سخت ده اوس وخت کې دا سخت ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکي نو زه ډیر پکې ایران شوم چې دا خو ډیر سخت ده نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي هغه مسله هم ته باید ځان ورسې یوازې په دوه درېو سرچینو باندې اتکا ونکي او لک تر لګه نور خلک پیرا وغږی نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکي دا ډیره سخت ده دا ډیره سخت ده سپویګم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخت ده خو خبریالان دی لک تر لګه دې ته وګوري چې دا مسلک ده او دا کم استخباراتي یا دا کم لور نه ده نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل طرحه دا باید کوشش وکړي مونږ چاته نشو ویلای سالی صاحب ځکه چې د حالات چې څوک درکې افغانستان کې چې څوک دی او زور سره تماس کې ماغوی د پاره دا کار ډیر سخت دی خو بیا هم خبریالان باید تر خپل وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي
ځوان خبریال زبیح الله غازی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړي پر دې مو خبرې وکړي چې په ساحه کې خبرلې څنګه وي مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مر سره برخه واخیسته
ډیره مننه کوم سالی صاحب تاسو نن خوب ښه او آباد لره تشکر
بڑ بشم وی وی پیار کر راجے ಶಿ ಗುಣ ದಿಲ್ವಡಿ ಬರಲಿ